د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو په پروان کې د بیګنیو سیلابونو په اړه باندې لورستوی جزئیات خبرو دا چې حالت د چارواکو په خبره تر اوسه پورې لک تر لګه د شلو کسانو مړی روختون ته انتقال شوې دي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د مرستیال امر الله صالح د توندو نیوکو په اړه هم راپور اوري چې په پا پاکستان باندې انتقاد کړی چې ولې د طالبانو د سیاسي پلاوی کوربه توپ کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر ارڅ مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله و نیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. او لیونل میسی د بارسلونا مدیرانو ته ویلي چې د غواړي له دې لوبډلې ووځي. پوره خبرونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړ کړي دي. سیلابونه نیمه شپه راوتلي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل تر سهاره پورې روغتون ته د شلو کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې ګڼ نور خلک به هم زیانمن شوي وي. د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیره کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمېر به لوړ شي. د سیلابونو د راوتلو له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لویه لار چې په روان تیریږي د ترافیک په مخ تړلې ده. اخو د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د راپورونو په اساس د نورستان مرکز پارون خار کې بیګاما خام سیل راغلی خو تر اوسه د زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په همدې خبرونه کې درکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله و نیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوې ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب پولیس والیو کې بې ځایه شوې. په اعلامیه کې ویل شوې جګړه د حکومتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب پولیس والی کې ډېره ګرمه ده او له دې عمله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د وضعیت د کتنې او څارنې ولس ډلې کندوز ښار ته رسیدلي چې له ډلې به شپږ ټیمونه خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي. د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار کې او همدارنګه د امام صاحب او خان آباد پولیسو والیو کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی چې دغه خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او له کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د 2011 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. روغتیایي چارواکو پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د افریقا له لوی وچې پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس ختم شوه. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې بار کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقایي روغتیایي ادارو خبر ورکړی چې د دې لویې وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین اخیسته. نایجیریا وروستی هیواد و چې پرون له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو ویروس له کبله ګزارن وي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی سي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په غیواد کې پر مظاهره چانو چې پروستیو ټاکنو کې د درغلي پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي، خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څېرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید دي او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوری ریاست ټاکنې د اگست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اگست په 10 اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې، خو تخانفسکایا او پلاویانی وایي درغلي شوې. الکساندر له 1994 کال د بیلاروس ولسمشر دی. او د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون د بارسلونا د ټیم مدیرانو ته ویلي چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا د لوبډلې مدیرانو اسوشیټډ پریس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی، خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سره سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. د هسپانیې د فوټبال لا لیگا په لیګونو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه تر نورو ډیر پیژندل شوي دي. له دې مخکې د لا لیگا په تیره بیا د ریال مادرید له ټیمه د کریستیانو رونالدو وتلو هم ګڼ غوغا راو پاروله او ویل کیږي چې د میسی په وتلو سره به د لا لیگا له شهرت هم کم شي. مننه کوم چې خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو لمړی پروان ته بیا یو حالت د چاریکارو په مرکز د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلی دي. احمد حنایش په پتو شیبو کې تاسو ته معلومات په دې اړه درکړي، خو دا ویل شوی چې لکتر لګ شل کسان مړه شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب توند انتقاد کړی دی. صالح په خپل ټویټر لیکلی پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ. د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې د فعالانو باندې ورستي بریدونه غندي. پرون په سبا سهار چې هنرمند ده او د ښځو د حقونو فعالیت هم کوي ډزې شوي او زخمي شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي
seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر فعالانو او هغو کسانو چې انتقاد کوي حملې زیاتې شوي دي.
دا هم اوري چې د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تخانفسکویا پرون د اروپا پارلمان ته تللې وه. هغې د بیلاروسیانو د مظاهرو ننګه وکړه.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election.
Svetlana Tikhanovskaya وویل چې د بیلاروسیانو د مظاهرچیانو اهداف معلوم دي، رانه انتخابات غواړي. رازول لمړی مطلب ته د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکتر لګ شل کسان مړ کړي دي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویلي تر ساره پورې روغتون ته د شلو کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې خای تلفات زیات وي. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتلي او خلک یې غافلګیره کړي دي. دا چې سیلابونه په کومو سیمو کې زیات دي او د تلفاتو تازه رقم څه دی وربشو چاریکارو ته د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش دغه پیښه تعقیب کړی ده. حنایش مش ستړي مشه بخیر راغلی مننه چې په دغه حساس وخت کې خبري را سره کوي دا راته وای چې سیلابونه په کومو کومو سیمو کې دي اوس هم روان دي که څنګه او تلفات څومره ته رسیدلي
اوس سیلابونه باندې روان نه دي خو تلفات مخ په زیاتېدو دي د یولسم ناحیه او نهم لاسیت ناحیه ډېره زیانمن شوې ده تلفات ډېر دي ځینې کسان دي چې مکمل کورنۍ له مفقود لا درک دي او اندېښنه زیات دي اوس دولت هم هڅه کوي چې شمېره معلومه کړي او هغه کسان چې لا درک دي هغوی ته عملیات را پیل کړي
تر اوسه پورې چې تایید شوي دي څومره کسانو مړي انتقال شوي د پروان روغتون ته
ارقام ډېره زده نقیز دي ځینې منابع سرچینه وایي چې شل کسان دي ځینې وایي چې څلوېښت دي او ځینې کسان چې ډېره زیانمن شوي ده د کورنۍ هغوی وایي ډېر دي خو قطعاً شمېره دې مشخصا معلومه نه ده تر اوسه
سهار خو د پروان د دولتي روغتون رئیس تایید کړی و چې شل کسان حداقل انتقال شوي روغتون ته او هغه ویلي چې
کاملا دقیقه ده دا خو دغه د جديغو جسدونو په شفاخانه کې پروت دی خو مګر د شمیره چې زیات شوې ده هغه ترچینو به مخبزیاتې دودي خو مګر مکمل مشخص معلومه نه ده چې څومره دی
تاسو خپل د چاریکارو ښار ته وتلې دغه سیمې مو کتلې څومره خسارات اړولې دي زیاني یعنی مالی تاوان څومره ده
خسارات ډیر دي مالی تاور دي نه چې تلفات دي دي مالی تاوان زیات نه دي ډېر کور دي سرکونه خراب شوې ده خو مګر تلفات په دې خاطر زیات دي چې خلکو په خوب او غافل ګرځي وو
د تاسو یادونه وکړه په خبرونو کې چې د پروان او د شمال ولایتونو لوی الارم تړلې ده د ترافیک په مخ باندې
په دې خاطر چې ځینې تیګو ده هغه سیلاب هغه اوار راغله راورې دا او تیګه پکې سرک ته زیات شوې ده په دې خاطر باندې
او عام خلک څه وایي د چاریکار اوسیدونکو څه وایي د دوی خبرې څه دي دغه سیلاب راوتلو په اړه باندې
فقط هغه اندېښنه لري او هغه کسه چې د خپل کسان چې عقارات دی هغه د لپاره زیر اندېښنه لري دی او ډېر پریشانی پکې په شهر کې راځي شوې ده
ډیره مننه کوم فقط په اخر کې غواړم پوښتنه د خپل وضعیت په اړه راته وایي تاسو په امن کې یاست ان شاء الله
بالکل زموږ دفتر او هغه کسان چې موږ هم کاران یو ځای یو د لارونه باندې شوې ده خو مګر موږ ته ځان نه رسیدلې ان شاء الله
ډیره مننه کوم احمد حنای شو د ازادي رادیو خبريال د پروان له مرکز چاریکار ښار له موږ سره غږیده هغه ویل چې په پروان کې د بیګانی سیلاب راوتلو عمل چارواکو او خلکو اندښنه ښکاره کړي چې لزګونه کسان به مړ شي دقه په دقه د تلفات او شمیر بدلیږي دی وایي چې ارقام زید نقیز خو ورسته تایید شوی شمیره د سهار دی چې د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي رادیو ته تایید کړي و چې تر سهار پورې د غروختون ته د څباندې شلو کسانو جسدونه ور انتقال شوی هغه ویر خو دلی و چې خای ډیر کسان مړ شوی وي او روغتیاپالان هم بیړنۍ حالت لري او غواړي چې خلکو ته خدمات ورسوي د ټپیانو شمیر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم شوی خو خلک اندېښنه لري چې لدی چې دوی په خوب او ویدو او دغه سیلاب غافلګر کړل نو خای تلفات زیات وی ویل کیږي چې د لزګونو کسانو مړی او ژوند ورک دی او خلک سخت اندېښمن دي ل پروان به ورشو ختیځ هلته په نورستان کې بیګادرا پرونو په اساس سیلاب راوتلې همدارنګ د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی و چې په کونړ کې به هم سیلابونه راوځي روح الله انوري ستړي مشه سهار مو په خیر اول د نورستان پاړه راته وای په پارون کې خو بیګا فکر کوم سیلاب راوتل دی څه معلومات ست په دیړه
به زه هم سلامونه وړاندې کوم بیګا تقریبا شپږ بجې او شل دقیقې وی چې د نورستان مرکز پارون کې سیلاب راوتل دی او د غلطه یو پارک چې نوی جوړ شوی او هغه ویجاړ کړی دی همدارنګ د پارک اړوند یو وټولو چې خاربالی دا دواړه جوړ کړی وو دا دواړه ځانمن کړی دي دکانونه خلکو ته زیات مالی ځانونه اړولې دي خو دغه څه چې وختي وو او خلک لا وی خو د نو چاته مالی ځانی ځان نه اړولې واجب مالی ځان نه اړولې دي په کونړ کې هم په ځینو ځایونو کې د سیلابون د راوتلو راپورونه راغلي خو تر اوسه پورې چاته ځاني ځان نه دی اړولی او هغه کچه چې وه هغه کمه ده. او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په دوه درې ورځو کې به نور سیلابونه بارانونه کېږي، نو خلک باید خبر وي چې ځانونه د دغه سیندونو او د خوړون د غاړو نه لږ اخوا کې تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
بله مننه کوم روح الانوری. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل په اساس باندې خلکو ته وضاحت ورکړل شوی دی چې پام وکړي چارواکو په دې اړه باندې څه اقدامات کړي دي نورو پیښو په خاطر باندې؟
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دي شوي، چا ته هم پوهونه نه ده شوي. فقط دغه کوم ملګري چې دي فیسبوک کار یا دغسې ټولنیزې شبکو کې فعال دي هغوی خبر دي، هغوی کېدای شي خپلو خپلوانو کورنیو ته دا ویلي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی تر اوسه.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان د مرکز پارون ښار د پارون ماښام سیلابونو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل. د هوا پیژندنې ادارې ګواښ کړی دی چې په ختیځ افغانستان کې به هم سیلابونه راووزي، خو بیګا نیمه شپه په پروان کې خلک سیلابونو غافلګیره کړل، ګڼو خلکو ته زیان اوښتی دی. د تایید شویو شمیرو له مخې تر سهاره پورې د پروان روغتون ته د څه باندې شلو کسانو مړي انتقال شوي، خو اوس راپورونه دا دي چې ډیرو خلکو ته به زیان اوښتی وي ځکه چې د لسګونه کورنیو د غړو مړی او ژوندی ورک دی. سیلابونه ډیر د پروان د مرکز چاریکارو ښارو په 11 او 9 ناحیه کې خلکو ته زیان اړولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توند انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب کړی دی. د طالبانو یو پلاوي سیشن په مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي، د افغان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه باندې بحث کړی دی. طالبان په اسلام آباد کې دي، د طالبانو سیاسي پلاوي اسلام آباد ته ورغلی دی او د سولې او نور مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه راپور تر لاندې د می ورسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 11:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته، هغه څه چې د په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو در اوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همدارس د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخکې هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوند ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلی وو چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنی او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون د کابل په اتم حوزه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر د برخې په مرستیال او د سینما د استوري او لوبغاړي سبا سحر باندې ډز شوې دي. سبا سحر په دې بریټ کې ټپي شوې ده. همدې پیخي او ترغه مخ کې د کابل پروان په لوې لار د سولې د مذاکراتي ټیم د غړي فوزي کوفي باندې وسلوال بریټ فعالان او د بشري حقوقو مدافعین اندیښمن کړي دي او وایي چې باید د بشري حقوقو او د سولې د فعالانو امنیت خوندي وساتل شي. فرشتي جلالزی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پاتریشا گاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حمله زیات شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. گاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
activists. داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر فعالانو او هغو کسانو چې انتقاد کوي حملې زیاتې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څوک دا کار کوي. خلک هم دې ته په پام چې حکومت داسې جدي جنایتونو ته عاملانو د نیولو او پر هغوی د قانون د پلي کولو توان نه لري په باور دي. کاسمن دا خبرې په ځانګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله پاړه کړې دي. مستوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیالي او هنرمندي سبا سحر مستواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لار کې و چې حمله ور باندې وشوه او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سو مدافعانو کې هم ګڼل کېږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبريالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد.
در افغانستان دولت داس حملو د مخنیوی او سیرنه مسئولیت لري. هغه کسان چې داس حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی خسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناڅرګند به وستوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ور باندې وشوه د روختون له بستر له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځ پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړیو رسته رکړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سیشن به پرځ په بریدو کې د 12 کسانو وژنه او د لسکونو نورو ټپي کېدل منل دي. په دغه ورځ یو لاری بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دا یې کړی چې لسګون امنیتي ځواکونه یې وژلی دي. واشنگټن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکي وګړي د افغانستان د جګړو ناخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې یوازې د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال سوې چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد یې کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او 5.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو بیلاروس ته د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکا پرون د اروپا پارلمان ته ورغلی و حالت د دیموکراسي لپاره د بیلاروس خلکو د هوټ د نماتیدونکې هوټ پاړه باندې ډاډ ورکړه او څرګندونې وکړې. هغې ویل بیلاروسیان شفاف انتخابات غواړي او باید سیاسي بندیانې راخوشي شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال ځای اورو.
سویتلانا تیخانوسکایا د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې د بیلاروس خلکو په وروستیو دوو اونیو کې څرګنده کړه چې د هغوی د ځپلو هڅې، فزیکي تشدد او حتی د زنداني کېدو ګواښ هغوی د ډیموکراسۍ لپاره له خپلې غوښتنې نشي تیرولی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وسوې. په بیلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ناست ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او د هغه په وړاندې کاندیدې سویتلانا تیخانوفسکایا تر 10% کمې رایې ترلاسه کړې دي. خو سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې په ټاکنو کې درغلي شوي پایلې نه مني او د خپل شکایت تر ثبت وروسته لیتوانیا ته وتښتېده. هغه پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له لیتوانیا په ویډیو کانفرنس کې خبري وکړه. د تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکا له 1904 نوې میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. سره له دې چې د ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې خلک مظاهره کوي، داسې بریښي چې لوکاشینکا د جمهوري ریاست بلې دورې ته هم ملاتړلی او له انتخاباتو نه تیریږي. په بیلاروس کې د وروستیو ټاکنو په اړه له غربي هیوادونو هم منفي خبرګونونه خپاره شوي او د لوکاشینکا حکومت په پراخه کچه د دې لپاره غندل شوی چې د مظاهره چانو پر ضد یې سخت چلند کړی دی. لوکاشینکا ویلي چې د سویتلانا تیخانوفسکایا لخوا د همغږي شورا چې تیره اونۍ له حکومت سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره جوړه کړې قدرت ته د رسیدو غیر قانوني هڅه ده. په بیلاروس کې د اگست په 28 نیټه د دې شورا پر ضد د جنایي څېړنې دوسیه جوړه شوه او له هغه راهیسې د شورا د پیژندل شوو غړو د نیولو او هغوی ته د محاکمې د حکم د اعلان هڅې چټکې شوې دي. د دې شورا یو غړی سرهې دیلیوسکي پرون د یوې مظاهرې د تنظیم په جرم په 10 زندان محکوم شو. د مینسک په ښار کې پرون له پخواني شوروي د بیلاروس د خپلواکۍ د اخیستلو د کلیزې د لمانځلو لپاره د سولهیز لاریون رخصوي وو، خو هغه هم چارواکو تخریب کړ.
ستاسو له پیغامونو
تمنا محبت يم لوردګ ولایت جغتو ولسوالینه زه دا وردګ والی محترم صاحب نه داخله کوم چې ته ودی او کا قسم دا وردګ جغتو ولسوالی سره د نور او د نړۍ چلند کې وردګ ټول ولسوالی سره سرکونه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري. د جغتو ولسوالی مونږ تر غزنی پورې لا نیم ساعت لاره د غزنی خاره پورې چې مونږ ځو. اوس چې مونږ سرکونه هم دي د دې په خاطر مونږ دوه نیم ساعته درې ساعته مزل کوو مریضان به سره یي هیله وخرش مې د لوړو مقاماتونه دا دی چې دغه ټولو سړی سره د مورو د مایرې ټولنه کوي دغه ټولو سړی سرکونه د پوخ کې مونږ ته د مکتبونه جوړ کړي هیله وخرش ترېنه کوم نرمه د خوږې خرونې وخت نه نیسم الله فرمان
زه سید محمد کندهار څخه ساده ټلیفون په لیکم دا موږ خبر کې و انګور و اندواني و ګرد ارزان قیامت را سوړي نه زمي ته پاتیر چې و چې وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اخلا به تاسو موږ سره همکاري وکړو وره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی ورزو لنډو خبرونو ته د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلي دي ویل کیږي چې په دغو سیلابونو کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین سهار وختي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې لږ تر لږه د شلو کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي وروسته خلکو او چارواکو ویلي چې ښایي تلفات لوړ وي او له دوی سره تر اوسه پورې کره شمېر نشته سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتي او خلک غافلګیره کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوي د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې دي دفاع وزارت وی په کندوز کې د اردو ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کیږي دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته کړې ده د آسیا زړه د استانبول پوسې د کانفرنس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا کوچنیانو د ګزارن د ویروس پاکه اعلان کړه او د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري لیونل میسی ویلی له بارسلونا اوزی خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ اوس ورزو ننګرهار ته په ننګرهار کې پرون یو سولیز لاریون شوی دی دغه لاریون ګډونوالو د جګړې له قربانیانو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې سولې ته لار هواره کړي او د خلکو او عامو خلکو ته د زیان نه رسوي دوی ویلي چې په افغانستان کې د جګړه تل په د هغو اهدافو له مخې شوي چې ناسم تفسیر شوي دي او خلک یې ګمراه کړي دي سهارګل امیرزی په دې اړه راپور جوړ کړی تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لزګونو وارثانو د یو سوله ییز لاریون پترس کې د جګړې په خکېلو خوا وغږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوند شي د غولارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څلوېښت کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندي نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوي دي دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جوماتونه مدرسې روغتونونه جنازې ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نښه شوي دي لارینوالو لخکېلو جنگي خوا وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کیږي د سولې لپاره لاره هواره کړي دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې کوي مخنیوي ونشي نو خلک به ولسی پاتون ته مجبور شي
او دغه کې غواړو مونږ چې څوره قرباني ورکړې دي سول لپاره مونږ نوره قرباني ورکړو چې مونږ مطلب مقابسات د مونږ مدرسې مونږ مجدونه او شهیدان شول مونږ د طالبان نه او د دولت نه دواړو خواو نه غونډو کلو خواو نه غواړو چې مونږ سوله غواړو او دا د شي په خپل فضا کې د بل سره په آزاد استخان باندې دغه تکینی او مونږ د دې سولې لپاره هر رقم قرباني ته تیار یو
الله عز وجل فرمایلی چې وصلح خیر الله چې یو کار ته خیر ویلي چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی زه په ټولو د ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کی او وطن ته سوله راولي. او زمونږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډېر زیات د ارسنه مخ کې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربن لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوي، خو لا هم په هیواد کې د فی وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دنیا عالمان، قومي مخاور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چاکار بولي چې په خبره یې د سولې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي، یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دې وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستونو په استازیتوب خبرې کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تباهي او بربادي ولی، نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور له جنگ نستړي دي. او چې په هر قیمت دوړ اخونم هله پیشنهاد دادې چې زرته زره د وینر افغاني خبري شروع کړي تر څو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بند شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک قرباني ورکړي دي، موږ مقدسات شهیدان شهیدان شوي دي او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوي دي. د ماغي دي ولسونه په خاطر باندې چې زرته زره بنوانی خبري شروع کړي.
د یادونه ورده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیر میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوی مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه چې ولس مشر غنی د منختې په پار ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې که له افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کولبدي او نورو درنو جرمي مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشی شوي دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګلم میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونې کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولدي. البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونې کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې به بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډوم، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولای دی.
السلام علیکم، د کندهار څخه خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازول په خطو باندې پیښی اخی سره یو نکته چې و ارته لري د شروالي اسناد ارته لري باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیښی پر شمو د کوم نه نیم نه صاحب د وایي ساسو د خویش کوو یا ترتیب دې ډیر ستوري ډیر ستوري د اړ خوازو ستوري د جنگو د اړ خوازو ستوري د ګندینو ستوري. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شینول د کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره چې پاکستان د ایران ته پیټ زموږ تاګ را تاګ پیر دی ته پاکستان ته به به اندازې دې تاګ را تاګ دي. پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ د پاسپورټونه چې باندې یا تاسو موږ نه خلاص دي خو یی باندې دي تا ګر تا زمونږ باندې زمونږ ټول حکومت دې دا درخواست دا پیشنهاد دی چې دا غلاري موږ ګلان چې دا غلاري موږ خلاص دي دا څه چې زمونږ تا ګر تا زړه غوري موږ نه شو پیرات دي پنځه ورځې ژوند دی.
الو، سلام علیکم. آزادۍ راډیو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي. موټرې موړي دي، سړکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. والسلام.
آزادۍ راډیو څخه دا غوښتنه ده چې له هلمند ولایت څخه چې په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي دا فعال کړي.
دادا جی، ریڈیو سے یہ جہان مننے کو
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه د نظامي شهیدانو هغه حقوق باندې دا د هلمند خلک وروره د نظامي شهیدانو هغه خلکو ته ورکول کېږي چې واسطه لري یا دغه لري هغه خلکو ته ورکول کېږي. هغه خلکو ته نه ورکول کېږي چې دی بې واسطې یا دغه وي هغه بې وزله بې اولاد خلک ته نه رسېږي. هغه حقوق کله نه رسېږي. هغه خلکو ته رسېږي چې دی قدرتمن وي یا واسطه ولري یا یو په دغه کې ولاړ وي هغه کولی شي هغه حق حقوق رسېږي او بې وزله خلکو ته حق حقوق نه رسېږي. دا خپل حق نه ورسېږي. نمرې خو له په هغه لارې لکه کراچۍ سه یو مرسته کومک خو هغه خو په هغه لارې لکه موږ له دې سره زموږ سره دغه هیله ده چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دا خلکو ته ورسېږي چې بې وزله بې وزله خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کندهار ولایت اسمه اړیکه سره نیولې ده په 1400 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تذکیرو باندې ول کېدل نو دغه ما شاته تر اوسه پورې نه دی راکول شوي. دا د بستا یو نیم کال یې وشو کال یې سبانه وشو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ما شاته راکوي نه راکوي. اوس موږ رااله چا سره شو دي خبر ته نشو ته ورغلي هغه عسکر په دروازه کې ولاړ دي پرېږدي موږ نه وای څوک نشته کمیشن تړل شوی دی. انتخابات کوم کمیشن چې د لیا په کندهار شهر کې دغه معلومات مو کړی دي نو هغه وایي دلته څوک نشته بیا په ځبان کې کاسونه را جوړ کړل دروازه پر زموږ ماشاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جریدي ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم پکاو نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بینډي بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي. خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیه څخه پیغام کوم. موږ مشکل لري موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 3000 څخه تاسو ته دا موږ راغلي د کندهار تر واک پر ورته دا کومه لار زموږ څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چې په ولاره کې کوم د هلمند ولایت د نړیوالو ولسوالۍ د زرغون کلی د سیمې څخه زنګ وهلی دی پیغام د تقریر د په زرغون کلی کې وروره چانه دا غزما پیغام دي تر مسلمانو پر وره کې چې وروره چانه دا شغلاوی شروع دي چې تړي ونی کړه کور راوتای په عامې لوکتل درولې د خلکو ته خشانه خینوز ما دا پیغام دی چې باید تر مسلمانو پر لا خبر ورکو چې په دام کې کې زه غلو مخونی سي. والسلام.
سلامونه نیکی لسنگر تلی مده ازادی را دو طولو کارکون که و ریدون تلیم کتا سلامونه و این پس ده سلام ده و افغان پا توگه ده وطن پا توگه ما ده پیغام ده که ده دیورن کرخه مانی پاکستانی زواکونه بریتونه که ورس رزی مخی رازی ده کنر سینی عدب ده که ده اونی چی افغان حکمت نمی ده خواهیز ده 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 و افغان پا توگه ده وطن پا توگه و این که ده ده غی مخوانی ولشی ده غز ما پیغام لورتون و چرواکو تا ورس آوی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل خان غری کوم د ننګرهار ولایت نه پسامات ما دغه پیغام ورکور چارو ته تور په روټان نو خو در باندې کای چې ستان در کې درو سبا د کارخانې په ټاپ مدري کې اوبن ته ډیورن کارخانې دې راپور شو چې ورنه نور چې سینټرانې دې شې دغه پیغام نه ورکور چارو ته دې
زر پر زر دی عملی اقدام کې وړي عملی جامه دې سره راغلي.
زادین محمد لکه نهار ولایت جړیول سوالی د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار ماری باید مسته په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې چې زینو مونږ اخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکلا، نادی هیڅ مکتب نشته. باید مسته مکتبونه جوړ شي. مونږ مشکل دا دی. بیا وسلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام